پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې خبرونه کې په ولسی جرګه کې د رئیس د غوره کولو پر سر لانجه تر اوسه پای ته نه ده رسیدلې او په جرګه کې د اخوډاب راپورونه هم ورکړل شوي. په دې اړه به وروستي جزئیات درکړو او په نړیوالو مسایلو کې د تاجکستان په یو محبس کې د بندیانو د بلوا او په پایله کې د مرګ ژوبلې په اړه جزئیات درکوو. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او دا خبرونه د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي. قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړی اونیز پروګرام زما رایا زما حق هم اوریدلی شئ. همداراز د خبرونه په جریان کې نور موضوعات لرو. په نورو موضوعاتو کې به واورئ چې په زابل کې د بندو ښوونځیو د پرانیستو لړۍ روانه ده. د انتخاباتو په ځانګړي اونیز پروګرام زما رایا زما حق کې به د افغانستان د انتخاباتو په اړه د وروستیو پرمختګونو او همداراز د انتخاباتو د وروستیو خبرونو جزئیات تاسو ته وړاندې کړو. د دې او نورو موضوعاتو د اورېدو لپاره راسره اوسئ. قدر منوریدونکو، د دې هرڅه لوړاندې کولو مخکې فریبا ظاهر ته غوښ شي چې تر دې دمه د خبرونو د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه اوروي.
السلام علیکم. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. په هلمند ولایت کې د 215 میوند قلوردو وایي چې په مارجې ګریشکا او موساکله ولسوالیو کې د دولت وویشت مخالف وسلوال وژل شوي دي. په ننګرهار کې د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې څلور داعش وسلوال وژل شوي دي او ولادمیر زیلنسکي نن د اوکراین د نوي ولسمشر په توګه لوړه وکړه. د خبرونو تفصیل. په هلمند ولایت کې د 215 میوند قلوردو وایي په مرجې ګریشکا او موساکله ولسوالیو کې د دولت وویشت مخالف وسلوال وژل شوي دي. د قلوردو نن په ویلامي کې ویلي چې دغه وسلوال د قاتم لتر ماموریت په هوایي بریدونو کې وژل شوي دي. 215 میوند قلوردو ویلي چې دغه بریدونه د دقیقو استخباراتي معلوماتو پر بنسټ پر هغو افراطي وسلوالو شوي چې غوښتل یې د افغان پوځیانو پر پوستو حملې وکړي. وسلوال طالبانو او خپله د قاتم لتر ماموریت د دغه بریدونو په اړه رسنیو ته دی ویلی. په بل خبر کې د فاریاب ولایت چارواکي وایي د یوه هاوان د لګېدو په پیښه کې 15 ملکیان ټپیان شوي دي. د فاریاب د امنیت قمانداني ویان عبدالکریم یورش نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه هاوان پرون د المار ولسوالۍ په بازار کې د روژه ماتي پر وخت ځینو کارګرانو ته څیرمه لګېدلی دی. په ننګرهار کې د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې څلور داعش وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار د ولایت رسنیز دفتر په یوه اعلامیه کې راغلی چې د عملیات تېره شپه په چپرهار ولسوالۍ کې د داعش وسلوالو پر یوه مرکز شوي دي. د اعلامیې له مخې په وژل شوي داعش وسلوالو کې بهرني اتباع هم شامل دي خو شمېر او ځای یې نه دی ښودل شوی. د ننګرهار چارواکي زیاتوي دغه مرکز چې په یوه ملکي سیمه کې جوړ شوی و تر ډېره په جلال آباد ښار کې د ځانمرګو بریدونو هدفي وژلو او نورو تخریبي فعالیتونو د پلانولو په هدف کارېده. ویل کېږي دا مرکز له منځه تللی او امنیتي ځواکونو یو اندازه وسلې او مهمات ترلاسه کړي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په کاپیسا ولایت کې پر یوې امنیتي پوستې په برید کې درې پولیس وژل شوي دي. د کاپیسا د امنیت قمانداني ویان عبدالشقایق شورش د خبر ازادي راډیو ته کړې ده. شغلی شقایق زیاته کړې چې دا برید تېره شپه 8 بجې د کاپیسا په مرکز محمود راقي کې شوی دی. د نوموړي په خبره د دې پیښې اړوند دوه تنه نیول شوي دي. د دغه برید په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي او مسؤلیت یې تر اوسه چا نه دی منلی. وسلامالو د کابل کندهار لوی لار په میدان وردګ کې د عامو خلکو پر مخ تړلې ده. د سیمې اوسیدونکي او د لوی لارې موټر چلوونکي وایي چې یا د لوی لار د میدان وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ په سالارو کې تړل سوې ده. دوی وایي وسلامالو پر لوی لاره باروړونکي موټر په سړک درولي او هیچا ته اجازه نه ورکوي چې تګ راتګ وکړي او په سلګونو موټر دواړو لورو ته ولاړ دي. بلخوا د میدان وردګ دولتي چارواکي بیا وایي چې لاره اوس خلاصه سوې ده. د ولایت ویان محب الله شریفسي نن ازادي راډیو ته وویل
ورته د نیمه شپې نه یا د سهار مخه وسول طالبانو یو دوه د ملکي موټر په سړک باندې درولي او دغه د خطر یو څه وخت په مخ باندې لاره بنده وه اوس لاره خلاصه ده، مشکل نشته.
خو د سیمې خلک دا خبره نه مني. د وسله والو طالبانو وین زبی الله مجاهد هم وایي چې لاره یې پر امنیتي ځواکونو د جګړې او د هغوی د تحرکاتو په موخه تړلې ده او لا هم بنده ده. زموږ غږ لازادي راډیو اوري. ولادیمیر زیلینسکی نن د اوکراین د نوي ولسمشر په توګه لوړو پر ځای کړه. پخوانی کمیډین یو څلوېشت کلن زیلینسکی تیره میاشت د پخوانی ولسمشر پیتر پروشینکو پر وړاندې د ولسمشرۍ په دوهم ځلې انتخاباتو کې ګټون کوي سو. د لوړي دغه مراسم پر ځای وخت نن سهار لس بجې په پارلمان کې وسول. زیلینسکی غوښتل چې د لوړي مراسم پرون جوړ سي، خو د پارلمان پر وکیلانو یې تور پورې کړ چې په لوی لاس غواړي دا مراسم وځنډوي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي وړاندې ویلي وو چې د لوړي په دغو مراسمو کې به د نورو هیوادونو نږدې شپېته استازي برخه واخلي. د تاجکستان د عدلیه وزارت وایي د دغه هیواد په یوه زندان کې د بلوا له کبله د زندان درې ساتونکي او نهه ویشت بندیان وژل سوي دي. دغه بلوا د پلازمینې دوشنبې د ختیځ په نهه ویشت کیلومترۍ کې د وحدت ښارګوټي په یوه زندان کې پرون وسوه. په دې زندان کې چې امنیتي تدابیر یې ډېر شدید دي، د وزارت په حواله پرون ماښام بلوا هغه وخت پیل سوه چې شاوخوا دېرش بندیانو د زندان درې ستنه ساتونکي یرغمل او بیا یې ووژل. راپورونه وایي دغه کسان چې د داعش ډلې د غړیتوب په تور د بند شپې ورځې تېروي په چړو او وسایلو سنبال وو. وزارت پرته له دې چې مشخص جزئیات ورکړي په یوه لامه کې ویلي چې کله چې چارواکو د وضعیت د کابو کولو لپاره قاطع اقدام وکړ ځینې بلواګر هم ووژل سول. وزارت ویلي چې اوس په زندان کې وضعیت د چارواکو تر کنټرول لاندې دی او د دې بلوا په اړه څېړنې پیل شوې دي. د خبرونو پای
دا ازادي راډیو خبری غرمنی خبری مجله اوری. قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې را سره اوسئ. په زړه پورې مطالب او نوی پرمختګونه درته اورو. د ولسی جرګې د رئیس د انتخاب پر سر لانجه لا هم روانه ده او نن په اخو ډب کې د څو کسانو د ټپي کېدو خبره هم شوې ده. و به وری چې هلته اوس څه روان دي؟
روایت تاکو هغه به آرشیف ګوري.
په پارلمان کې روانه لانجه به له حقوقي پلوه هم په یوه مرکه کې وڅیړو. په نورو موضوعاتو کې په زابل کې د بندو ښوونځیو د پرانیستو لړۍ روانه ده.
تېره ورځ د ارغنداب ولسوالۍ کې څلور مکاتب د دیارلس کلو څخه وروسته کوم پر مخ باندې پرانیستل شول. په مجموع کې زابل د فعاله مکاتبو شمېر اوس 200 ته رسېدلی.
نور کورنۍ راپورونه هم لرو. په سیمه ایزو مسایلو کې به واورئ چې د تاجکستان په یو محبس کې د بندیانو په بلوا کې بندیان او ګردان وژل شوي دي. په دوهمه نیمایي کې به د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیز پروګرام زما رایا زما حق واورئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. په ولسی جرګه کې د جرګې د رئیس د انتخاب پر سر لانجه نن د درېمې ورځې لپاره هم روانه وه. نن په جرګه کې د نارمیو په ترڅ کې د یو شمیر امنیتي کسانو د ټپي کېدو خبر هم ورکړل شوی دی. همداراز ویل کېږي هغه کمیسیون هم لغوه شوی دی چې پرون د دې لانجې د حل لپاره موظف شوی و. په دې اړه نور جزئیات د کابل سټوډیو د فیروزي عزیزي په راپور کې واورئ.
بله، لکه څنګه چې تاسو تکل سی وویل چې په دې نننۍ غونډه کې یعنی نن درېم ورځ کېږي چې جرګې د افغانستان د ولسی جرګې پر د رئیس پر ټاکلو باندې لانجې روانې دي. د دغه جرګې یو غړي عبدالرؤف انعامي نن د ازادي راډیو خبریال ته دا تایید کړی دي چې 15 کسان هغه کسان چې د دغه شورا د یعنی د دوی مازفین دی الته امنیتی چارې پر مخ وړي دوی ټپیان سوي دی. البته هغه وخت کله چې دا دروازه د درنشار لوري نه تړل سوي و د وکیلانو پر مخ وکیلانو غوښتل چې د نننه تلار ته ولاړ سي الته د دوی لخوا په د کشمکش کې دوی زوبل سوي دي. همدارنګه دغه جرګې یو بل وکیل یا غړي عبد الله کلمزي د ازادي راډیو بریال ته دا هم ویلی دي چې نن یو سلو لاس لیکونه راټول سوي دي د وکیلانو ترمنځ، هغه هم د دې لپاره چې دغه لسره انتخابات وسي او ماقات رئیس لري سي په ځای د دوه کسانو سي یو خاغلی وسلی دی بل رحماني دی، دوی دوه کسان لري سي په ځای وی کاندیدان راسی. دوی وای البته د کریمزی په خبره ک یو سلو شپک ویست انزاوی راټول سي یا لاس لیکونه راټول سي نو دا به 50 جمع یو غرای پوره کی. خو د دغه جرګې یو بل غړي حیدر افضلی بیا ازادي راډیو ته دا ویلی دي چې دا د قانون خلاف چاره ده او دوی ته د منلو نه ده. او همدارنګه لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړله، موږ سره په دغه جرګې یو بل غړي البته نادر خان کچوازی خبرې کړې دي، هغه ویلی دي چې وروسته نن ارشیف ته کتل کیږي، د ارشیف د دغه جرګې د ارشیف وروسته دا فیصله کیږي چې څه باید وسی، ایا چاکنی بیرته سره وسی کنه. او روته د غوی خبر کی دا هم تایید سوی دا چې د غی جرګې د امنیتی کسان یعنی غوی پکې زوبل سوی دی او ټپیان سوی دی.
هو څه د موږ ناش سره دا تقریبا یو لس نزل کسان ناش او اوس تعالی رسول تعالی سره هغه کو سی یو لس کس دی وایات تا کو دا غل تعالی رکه مرای واخلی او مکمل اختیار ورکي هغه به ارشیف ګوري او د وصول وظایف داخلي پرنا کې به فیصله کوي، هغه فیصله به بیا د منلو د تصدیق وړ وي. او ارشیف وګوري چې هغه ورای چې باطله دا هغه څنګه دا څومره رای استعمال شوی دي، ارشیف ټول قتل کیږي. زه کسان هم نه دي لکه چې دوه کسان خو شوی دي، هغه دروازه نه خلاصوله، دروازه پورې وایلی دوی مخزرې دي.
بله تکل سیب،
بله ډیره زیاته مننه فیروزی عزیزی. قدرمن اوریدونکو، له کابل د ازادۍ راډیو د خبریالې په راپور کې مو واوریدل چې په ولسی جرګه کې د رئیس د انتخاب پر سر لانجه نن حل نشوه او تر اوسه پورې هم دا لانجه روانه ده. د ولسی جرګې یو غړي ازادۍ راډیو ته وویل چې یو بل کمیسیون ته به په څو شیبو کې صلاحیت ورکړل شي او هغو به په دې اړه فیصله وکړي چې په راتلونکي کې د دې کار دا لانجه څنګه حل کولای شي او څه کولای شي چې د دې لانجه نوره هواره شي او د ولسی جرګې لپاره نوی رئیس غوره شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د کابل چاپ ورځپانو هم نن په ولسی جرګه کې د روانې لانجې په اړه یو لړ مطالب خبره کړې دي چې مخکتنه اکرام الله اکرام کړې ده.
د کابل د نن ورځې چاپ ورځپاڼو بیا هم د افغانستان د ولسی جرګې د ریاست د څوکۍ په سر د راپورته شوې شخړې په اړه مقالې او تبصرې خپرې کړې دي. سرخط ورځپاڼې پارلمان د ولس کور کې د ارزښتونو ګور په عنوان په خبره کړې سر مقاله کې لیکلي دي چې د ولسی جرګې په تیرو دوه تقنینی دورو کې هم د جرګې د ریاست په سر ورته لانجې راپورته شوې وي چې بیا د مصلحت له مخې عبدالرؤف ابراهیمي د جرګې رئیس وټاکل شو. په سر مقاله کې وړاندې راغلي دي چې دغه ستونزه به بل اخر حل شي، خو پوښتنه دا ده چې د اتلسو کلونو په تیرېدو سره سره مو بیا هم ولې یو ولسواکه قانوني او د هیواد او خلکو غوښتنو ته په کتو جرګه ونه لرله چې خپل مسولیتونه وپیژني، د هیواد ملي ګټو او ارزښتونو ته په کتو قوانين تصویب کړي او د خلکو خو اساسولي وکړي. د سرمقالی لیکوالی لامل د ولسی جرګې تیر انتخابات د قانون او اصولو سره سم نه تر سره کیدل او د پیسو او وسلو په زور د رایو ترلاسه کول بولیو لیکي چې نو ځکه قاچاقبرانو، غربي سوداګرو، پخوانیو ټوپکیانو او زورواکو ولسی جرګې ته لاره پیدا کړه. د سرمقالی لیکوال باور لري تر هغه چې د ولسواکۍ او انتخاباتو په اصلي معنا په هیواد کې ټاکنې ونشي او خلک پکې پراخه ونډه ونخلي، ټاکنې سیستم جوړ نشي، نو لیکوال لیکي چې همدا ډول زورواکي سوداګر د مافیایي کړیو غړي او ټوپکوال به د خلکو د استازو په نوم معاملې کوي او د ولسي جرګې حیثیت به تر پښو لاندې وي. دنیا ورځپاڼې هم په خپله سرمقاله کې همدې مسلې ته اشاره کړې او لیکلي دي چې خلکو ډېره تمه درلوده چې ګوندې نوي او ځوان وکیلان به د خلکو له غوښتنو سره سم عمل وکړي، خو دوی هم په ډېرو کمو ورځو کې وښوده چې نوي وکیلان له پخوانیو ډېر ناکاره دي. د سرمقالې لیکوال لیکي چې په ولسي جرګه کې اختلافات دومره ژور شوي چې تیره ورځ د وکیلانو ترمنځ حتی فزیکي شخړه رامنځته شوه او دواړو مخالفو لوریو یو بل ته پوچ او فحش هم وویل. مسیر خپلواکي ورسپانی بیا لیکلي دي اړتیا څه ده چې په یو عادي موضوع کې دومره له شرمه ډک او غیر متمدن چلند وشي. د سرمقالې لیکوال لیکي چې د ولسي جرګې د ریاست لپاره انتخابات شوي، هلته اصول او قوانین شته، باید په اصولو کې دا موضوع وکتل شي او عمل پرې وشي، ستونزه خپله حل کیږي. او هشت سوپ ورسپانی هم لیکلي دي چې دا مسله باید د خبرو له لارې حل شي نه د تقابل له لارې. د دې ورسپانی په سرمقاله کې وړاندې راغلي دي چې یو شمېر وکیلان هڅه کوي چې راپورته شوې شخړې ته قومي رنګ ورکړي چې دا د یوې بلې ستونزې د راپیدا کېدو په معنا ده.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو او قدر منوریدونکو د دې غرمنۍ خبری مجلې په دوام کې نور مطالب او راپورونه هم لرو. نړیوالو مسایلو ته هم کتنه کوو. خدای شپه ناجیه ساپی ته غوښی چې اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د فراه د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي بهر ته د صادراتو د نه ترسره کېدو له امله د تولیداتو په بیو کې ټیټوالی راغلی چې د دې ولایت بزګرانی اندېښمن کړي دي. د دغې خونی مسؤول حشمت نورسی نن ازادي راډیو ته وویل چې اساسي اندېښنه دا ده چې د حاصل پر رسیدو سره به د توکو بیې د تیر کال په څیر راټیټې شي. دغه ولایت د سوداګرۍ خونی مسؤلین وایي تر اوسه بهر ته د توکو د صادراتو لپاره هیڅ ډول زمینه نه ده برابره شوې او دا د بزګرانو او سوداګرو اقتصاد ته لوی زیان پېښ کړی. د هرات سوداګرو ته د بانکونو له لارې د ډالرو نه ویشل ګڼې ستونزې رامنځته کړې دي. د هرات د سوداګرۍ او صنایعو خونی مشر سعد خطیبی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه اقدام له تیرو څو میاشتو د ډالرو د قاچاق د مخنیوي په هدف ترسره کیږي.
سنگین مو مشه اصول ډالر به هرات دلیل ای که میگن ډالر از افغانستان بیرون میشه، بانک پرداخت نمیکنن. یک معضلیه که خود سرمایه گذارا تاجران به موظر و مشته گرفت برسن.
نموری ویل ده سوداگرو تر دیره راکری ورکری پر دالرو کیگی نو کلا چه بانکونو تورزی لزر دالرو دیر نشی تر لاسه کولی. دا پا ده سیال که ده چه ده افغانستان بانک ایران تا ده دالرو ده قاچاق لندیخنو روستا په هرات که پا ویشلو بندیز ولگوه. او د کابل په شاهزاده سرای کې د زینو بهرنیو اسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ 20 پوله، یو روپۍ یورو 80 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 100 افغانۍ، یو سعودي ریال 20 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومان 50 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستانی کلداري 518 افغانۍ.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدر منوریدونکو، د کورنیو مسایلو په اړه راپورونه د خبرونې په دوام کې راځي. خو دا شیبه ورزو یوې سیمه ییزې مسلې ته. د تاجکستان د عدلیې وزارت وایي د دې هیواد په یو زندان کې د بلوا پر مهال د زندان درې ساتونکي او 9 بندیان وژل شوي دي. ویل کیږي چې دا بلوا د هغو بندیانو لخوا شوې ده چې د داعش وسلوالې ډلې سره د تړاو په تور زندانیان شوي دي. اجمل انت دا موضوع تعقیب کړي، د شیبه په استودیو کې را سره دی. انسب خبرونې ته راغلی. دا زندان کوم زندان دی، په کومه کې سیمه کې دی او چارواکي څه وایي چې دا بلوا پکې څنګه پیل شوه؟
ډېره زیاته مننه تکل صاحب. بلوا د پایتخت دوشنبه په ختیځ کې 25 کیلومتره لرې پراته د وحدت په نوم یو ښار په زندان کې رامنځته شوې ده. دا د تاجکستان یو له هغه زندانونو نه ګڼل کیږي چې په ډیرو سختو امنیتي تدابیرو کې ساتل کیږي. چارواکي وایي نارامي وروسته راغی رامنځته شوه چې د داعش د وسلوالې ډلې پر غړیتوب محکوم شو بندیانو درې ساتونکي وژل او پنځه بندیان هم د چړو په گزارونو وژل. د تاجکستان د عدلي وزارت په دې اړه په یو بیان کې ویلي زندان ساتونکو د وضعیت د کابو کولو لپاره پریکنده اقدامات وکړل چې بلواګر ووژل شول. په بیان کې مشخص جزئیات نه دي ورکړل شوي چې پریکنده اقدامات څنګه وو او څو تنه بلواګر وو.
بلې، او ان صاحب هلته په دې زندان کې وضعیت اوس څنګه دی؟ یعنې لنجه پای ته رسېدلې ده او که تروسه هم روانه ده؟
چارواکي وایي چې وضعیت اوس تر کنټرول لاندې دی او په اړه یې څېړنې پیل شوې. د څو نورو بندیانو میرمنو چې په څیرمه بلاک کې د خپلو میلونو سره د ملاقات لپاره ورغلي وي ویلي دي چې په سیمه ییز وخت شپې په 9 بجو د ډزو غږونه اورېدل شوي دي. دوی ویلي چې د ډزو شاوخوا نیم ساعت لپاره دوام وکړ وروسته کرار شوي. د وحدت ښار اوسېدونکو هم ویلي چې تېره شپه امبولانسونه د پولیسو موټر یا وروښون کې ټرکونه لیدل چې زندان ته روان وو. په 13 نومبر کې هم د تاجکستان په شمالي ښار خوجن کې د سختو امنیتي تدابیرو په یو زندان کې بلوار منځته شوی و چې د چارواکو په وینا پکې یو 20 زندانیان او 2 زندان ساتونکي وشل شوي وو. هغه مهال د حکومت ځینو سرچینو د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي و داسې ګمان کوي چې د داعش د وسلوالې ډلې اسلامي سختریزم ملاتړي د دې نارامۍ تر شا وو. په دې یادونه وکړو چې د تاجکستان په زندانونو کې د مهال لسګونه کسان د داعش د وسلوالې ډلې او نورو سختریزو ډلو سره د تړاو په تور بندیان دي.
ډېره زیاته مننه قدر من اوریدونکو. زما همکار اجمل اند و چې د تاجکستان پلازمینې دوشنبې ته نږدې په یو زندان کې د زندانیانو بلوا او له دې بلوا وروسته او د بلوا په جریان کې د 3 ساتونکو او 9 بندیانو د وژل کېدو جزئیات اورول.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. د زابل ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې له 14 کلونو وروسته 4 ښوونځي بیرته د زده کوونکو پر مخ پرانستل شول. زده کوونکي او د سیمې اوسیدونکي د ښوونځیو خلاصېدو ته خوشاله دي او له حکومت څخه د کتابونو او د ښوونځیو لپاره د ودانیو د جوړېدو غوښتنه کوي. صادق رښتینی په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د زابل د پوهنې رئیس نصرالله زاید وایي د قومي مشرانو په هڅه د دې ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې 4 بابا هغه ښوونځي بیرته پرانیستل چې د تیرو 15 کلونو را په دې خوا د دولت د وسلوالو مخالفینو لخوا تړل شوي وه. د ښاغلي زاهد په وینا د دې ښوونځیو په پرانیستل کېدو سره تر دې مهاله وسوشل زده کوونکو خپل نومونه ثبت کړي.
په یو شمېر ولسوالۍ کې د ارغنداب په شمول له کلونو را په دې خوا مکاتب د زده کوونکو پر مخ باندې بند وو د نامعلومو دلیلو پر اساس باندې. ولې خوشبختانه د ونیوي کال د پیل څخه موږ په دې باندې وتوانېد ولسوالۍ کې په لور ساوت کې لکه خاکي افغان ترټګر پورې مختلف ولسوالۍ کې بې شمېر مکاتب د زده کوونکو پر مخ باندې پرانیستل. له هغه جملې څخه 13 ورځ د ارغنداب ولسوالۍ کې 4 مکاتب د 15 کلو څخه وروسته کوونکو پر مخ باندې پرانیستل شول. په مجموع کې زابل د فعال مکاتبو شمېر اوس 200 ته رسېدلی.
په اینی وخت کې د زابل د ارغنداب ولسوالۍ د نوو پرانیستل شوو ښوونځیو زده کوونکي او د سیمې اوسیدونکي د ښوونځیو پرانیستل کېدو ته خوشاله دي او له حکومت څخه د کتابونو او د ښوونځیو لپاره د تعمیرونو د جوړېدو غوښتنه کوي.
زموږ دغه مکتب چې ډېر وخت بند وو او زموږ د ارزون ولسې شروع سي نو اوس ډېر ښه کار وسو سي. دا کار شروع سي او څه ناڅه مشکلات موږ هم لرو. د خلکو کې معلمانو کې لرو مثلا یا له ریاست څخه لرو سي کتابونه مسته الکانو کتابونه نه لري. د الکان څ ډیر نه راغلي د علاقم دا دسي کتابونه نه لري.
سیسمر د کتابو ستونزې د تسخت ډیر دي. موږ د دوم سیم کتابونه په دریم کې هم وایو په اول کې هم وایو فقط یوه واری ازي په پښتو د دوهم سیم کې لرو. ایوه پښتو لرو نو کتابونه پر مخ پاندس شنیان راځي او مکتب ته موږ کول ورکو سي کتابونه درکو حاضر کو دا درکو هغه سره چې نه کتاب سره کتاب شاسته نه کلم سره دوست لاس
د نو پرانیسو شونځوي د ودانوي دستونځي پاک سلام الکی. د زابل والی رحمت الله یارمل ازادي راډیو ته وویل چې پروان او راتلونکو تعلیمي کال کې بدنو شونځوي لپاره اوی ابا نوی تعمیرونه جوړ کړی.
یو راتلونکو کال یو همدا کال کې موږ یو اوی شونځوي د مرکز کلا ته پر لرو چې یو اوی شونځوي بو جوړیږي چې ډیره برخه دا کال او پاته برخه به په راتلونکو کال کې په مکمل ډول سره د شاګردانو د لپاره مده کیږي. شاګردانو بل تصدیق کړي.
زابل ولایت په خپل تشکیل کې 250 شونځي لري. چارواکي په دغه ولایت کې د زده کوونکو شمیر 20000 شي چې په وینا یې له دې جملې څخه یې څوارلس زره نجونې دي. تیر کال د دغه ولایت د مرکزي ښوونځیو له دولسم ټولګیو څخه د سلو ښځینه زده کوونکو په شمول شپږ سوه شپېته کسان فارغ شول.
له کندهاره د ازادۍ راډیو د خبریال صادق رښتینی راپور مو اورېده. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په پیل کې مو واوریدل چې په ولسی جرګه کې د جرګې د رئیس د انتخاب پر سر لانجه نن د درېمې ورځې لپاره هم روانه وه. ګورو چې آیا دا مسله د حل لاره لري که نه. دا مسله له حقوقي پلوه څېړو. د حقوقي چارو کارپو او د افغانستان د حقوق پوهانو د انجمن رئیس اجمل هوډمن دا شیبه له کابله د ټلیفون په مستقیمه لیکه راسره دی. هوډمن صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. د مسلې هغه اصلي ستونزه او اصلي جرړه د قوانینو او لایحو په تعبیر او تفسیر کې ده او بل کوم علت دی؟
مننه ځان. سلام علیکم تاسو جنو اړینکو ته. زه فکر کوم دا کومه ستونزه چې په لسی جرګه کې د ریاست انتخابات او مهرولارسه اصلي ستونزه د قانون په تفصیل کې هم ده، اما د تطبیق په ډول کې هم ده. هغه په دې معنا چې د اساسي قانون حکم ډېر واضح دی چې پرېکړه د حاضرو غړو د رایې په اکثریت باندې کېږي. څه شی چې د جرګې په پایله کې اعلان شول، د حاضرو غړو شمېر دوه سوه اووه څلوېښت تنه اعلان شوی دی. د دوه سوه اووه څلوېښت تنه اکثریت یو سل څلوېښت رایې دي. یوازې اته کېږي، هغه دا ده چې د درې کسانو رایې ورکې دي. اوس دا موضوع باید وڅېړل شي، بررسي شي. هلته خو په ولسي جرګې په تالار کې ممکن ځینې وسایل وي، ځینې ممکن کمرې واوسي، ممکن نور وسایل وي چې لهغه تثبیت شي چې دغه درې کسان آیا په مجلس کې نه وه او که چېرې په مجلس کې و رایه نه ده کارولې. که چېرې دوی په مجلس کې و، د دې رایه حداقل د یو مثبتې رایه په توګه چې نتیجه ورباندې مرتبه شي نه محاسبه کېږي. که چېرې دوی رایه هم نه وي ورکړي، د دوی رایه ممتنع رایه کې حسابېږي.
بلکې
په دې اساس باندې ټول هغه مربوطه حقایق چې دي هغه باید راټول شي او د هغه اساس باندې تصمیم ونیول شي. مګر هر ډول یو څه چې ډېر واضح دي، هغه دا ده چې دغه درې کسان یعنی ثابته نه ده چې دوی دي د یو کاندید په حق کې رایه ورکړي، چې هغه مونږ د یو کاندید په حق کې محاسبه کړو، د هغه په اساس مونږ په نتیجه کې ډېره تاثیر ومنو.
بله هوډمن صاحب، د دغسې یو حالت چې پنځوس جمع یو ابهام پکې وي، ځکه چې له یو نظره خو صحیح ده، په دې خاطر چې پنځوس جمع یو کاندید پوره کړی او له بلې خوا صحیح نه ده، په دې خاطر چې درې رایې هلته د ابهام په حالت کې دي. معلومه نه ده چې دا د دې په ضد دي او که په ګټه دي. د دغسې یو حالت پیشبیني په قانون کې شوې؟
اختلاف اکثریت کی هر حالت کې وي، حداقل دا یو مسله ډېره واضح ده چې هېڅ کاندید په حق کې هغه رایه نشي محاسبه کولی، ځکه دا تثبیت شوې نه ده. نو کله چې موږ هغه د یو کاندید په حق کې نشو محاسبه کولی، هغه په نتیجه کې هم کوم تاثیر نه لري. یو تاثیر چې په نتیجه کې لري هغه دا ده چې د مخالف رایو په شمېر کې محاسبه کېږي، ځکه باطل رایه چې عیناً د مخالف رایو حیثیت لري په دې برخه کې، هغه رایه چې ممتنع وي یا حالت او وضعیت نه دی معلوم، هغه هم خوندې رایه کې محاسبه کېږي. ریال کاندید چې یو څه بدویشت رایه خپله کړې وي،
بله. او کلان را ته وایي هوډمن صاحب چې آیا دا د حل یوه لاره کیدای شي چې همدغو دواړو کاندیدانو ته له سره صندوقونه کیښودل شي او د نوي نصاب په پام کې ساتلو سره یو ځل بیا رایه واخیستل شي، او که نور اصول او مقررات هم شته چې دغه په اساس باندې فیصله وشي؟
کله چې رئیس حکومت باندې پنځوس جمع یو رایه ترلاسه کړي، د حاضرو غړو هغه کسان نور نه انتخابېږي، یعنې نورې کاندیدان باید راوړاندې شي. اوس که اصولي لاینه مخ کې زمونږ باید نور کاندیدان باوان چې د هغو په منځ کې رقابت وشي. اما که یو مصلحت وکړو د دې دواړو کسانو منځ کې بیا انتخابات وشي، دا ډېره بده نه ده. خو مهمه خبره ده چې دغه ستونزه باید حل شي، دغه موضوع باید منفي خواته لاړه نه شي، دغه قومي بحثونه، دغه سیمه ییز بحثونه، دغه تور لګېدل دي چې د فساد د رشوت دغه د افغانستان د مخنق وي حیثیت تاوان رسوي او د ټول دولت استه تاوان رسوي او د افغانستان د ډیموکراسۍ د راتلونکي لپاره هیڅ خبره نه ده.
ډیره زیاته مننه قدر من اوریدونکو د حقوقي چارو کارپو او د افغانستان د حقوق پوهانو د انجمن رئیس اجمل هوډمن و چې په ولسي جرګه کې روانه لانجه له حقوقي پلاوه څیړله.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ قدر منو اوریدونکو، د دې غرمنۍ